پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې ته مو چې ز عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، هر کله کوم په دې خبرونه کې د موضوعات شامل دي. طالبان د فاریاب د ورستۍ پیښو په خبرګون کې وایي
موږ مکمل تسلط لرو په ټوله سیمه باندې، چې کوم د بې امنۍ لپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي.
سپینې ماڼۍ وایي د امریکا استخباراتي ادارې د نتیجې ته رسیدلې چې روسیه د اوکراین د اشغال لپاره د پلمې په لټه کې دي. په اورزغان کې ځینې خلک وایي طالبانو د موسیقي په منع کولو له دوی خوشحالي اخیستې. سندرغاړي او هنرمندان بیا وایي د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د سات خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام نن پیل سو. د پی ټی ایم غړو په اسلام آباد کې اعتراضیه غونډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتوني بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارتین ګریفیتس او د سره صلیب نړیوالو کمیټې له مشر پیټر ماویر سره آنلاین خبرې وکړې. د دې پوینا په دغو خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالو کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږۍ پر پیاوړتیا خبرې اترې وسوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بی سی ټلویزیون سره په خپل یو تازه مرکه کې ویلي و چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکاري تر اړو افغانانو بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک د څنګه مطبوعاتي مسول پیر پرسنن په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې زیاتې میندې خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بېوزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. له 19 کالو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن 4 لوبې کېږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره. د نړیوال جام پرون په ویست انډیز کې پیل سو او کوربه هیواد خپله لومړۍ لوبه استرالیا ته بایلوده. په بله مسابقه کې سریلانکا د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو د نړیوال جام ته ښه چمتووالی نیولی.
مخکې له دې نه چې افغان کرکټ لوبډلې دغه سیالۍ ته سفر وکړي، 4 ورځې را په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل. په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
شغلی هوتک وایي د افغانانو د 19 کلنو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د روان سټیشن مې پورز له پاپوا نیوګینی سره وي. 2 د جنوري پر 20 له پاکستان او 3 د جنوري پر 22 له زیمبابوې سره ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړیو پرون اعتراضیه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو د علي وزیر او د پاکستان له زندانونو څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غړیو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. علي وزیر د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی د 2020 کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې ونیول سو او د کراچي ښار ته واستول سو. هلته پر د تور دی چې د حکومت پر ضد خلک بغاوت ته پارولی دي. علي وزیر او د پی ټی ایم د غورځنګ نور مشران دا تور بې بنسټه بولي. د چین په جوهای ښار کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته له هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه اوو مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. په جوهای ښار کې پرون هر لوري ته په دې پسې د کورونا ټیسټونه پیل سول چې په ګاونډي ښار کې د اونۍ په پیل کې د کورونا د اومیکرون بڼې د یوې مثبتې پیښې خبر خپور سو. د جوهای لاستوګنو غوښتل سوي چې له ښاره به د باندې نه راوځي. د 2.4 میلیونه وګړو په دې ښار کې د بسونو د خدماتو تر درېدو مخکې د نایانو د قانونو او د سینماو د بندیدو امر سوی وو. په چین کې راتلونکي میاشت د اولمپیک ژبنۍ لوبې پیلېږي او په وروستیو کې په څو ښارونو کې هم خلکو ته امر کړی چې په کورونو کې پاتې سي. او د چک جمهوریت پولیس وایي چې پروس شکل دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو شمیر د پام وړ زیات سوی دی. د چک پولیسو د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې تیر کال یې تر 11,000 ډیر کسان چک جمهوریت ته په ناقانونه توګه د ورتلو یا پکې د پاتې کېدو له کبله نیولې دي. د جرمني خبري اژانس تر راپور له مخې په همدې تور په 2020 کال کې چک پولیسو شاوخوا 4,000 کسان نیولي وو. په راپور کې راغلي چې تیر کال تر ټولو ډیر کسان د اوکراین او ورپسې د مالدووا نیول سوي دي. د جرمني خبري اژانس تر راپور په استناد چک جمهوریت پولیسو ته 1,500 ډیر هغه کسان هم چې د جرمني ته د تګ قصد درلود نیولې دي چې په دوی کې اکثر د افغانستان او سوریې وګړي شامل دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. 12:06 شوې. په فاریاب کې د طالبانو پر ضد لاریونه وروسته طالبان وایي په ټول افغانستان واکمن دی او که څوک له دشمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاتون وکوي له منځه به یوړل شي. په فاریاب کې د پنځشنبه په ورځ وروسته له دې مظاهرې وشوې چې د ډلې په دې ولایت کې د خپل نظامي کمیسون مشر مخدوم عالم ونیو. خو د طالبانو یو ویاند وایي چې نوموړی خوشی شوی دی. نور حال په دې راپور کې
طالبان وایي دوی په ټول افغانستان واکمن دي، هیڅ ځای کې نامنیو ته اجازه نه ورکوي او که څوک د دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاتون وکړي له منځه به یوړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې له وروستیو ناکراریو او د غزیدو په اړه نور ولایتونو ته د مخکینی حکومت د ځینو چارواکو د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وکړي.
موږ مکمل تسلط تر په ټولو سیمه باندې هېڅ جکیم بیا امنی لپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي. کچیرې هر څوک له حالاتو نه سو استفاده کول وغواړي مجاهدینو په وړاندې باندې ډېر قاطع غبرګون لري او په ډېر کم وخت کې له منځه وړل کېږي. که د دښمنو کړیو سره څوک لاس ولري یا د نظام په وړاندې باندې د بغاوت هڅه وکړي.
ښاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې یوه نیونه شوې وه د عبدالروف په نوم د یو ماشوم د تښتونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شویو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې وضعیت اوس کنټرول شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبه په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامي کمیسیون مشر و د نیولې په تړاو خلکو لاریون وکړ چې ویل کېږي له دې امله په وسلوالو نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي، خو دا خبره رسمه نه ده تایید شوې. لاریون کوونکو د نوموړي خوشي کول غوښتل چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمدالله وسیق ازادي راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشي شوی دی. خو د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصار الحق بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوموړی نه دی خوشي شوی. تر دې پیښې وروسته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او مخکې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مشره شکریا بارکزی هم وایي که چیرې طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون رانولي ستونزمنه ده چې خپله واکمني وغځوي.
د اوسنۍ وضعیت او امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت سره په کتو سره زه کولای شم وایم چې که چیرته طالبان خپل اوسنۍ چلند ته ادامه ورکی طبیعي خبر ده چې دوی به او د دوی کړنې به د افغانستان د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي.
اغلی بارکزی وای د سیاسي واک د ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي چې ګوندی د قوم او مذهب پر بنسټ انډول په پام کې نه دی نیولې. هغه دا وی چې طالبانو مخکې رد کړی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیر اونۍ په ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له دوو تنو غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلی، خو په ملي مقاومت جبهه کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمن د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې، کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده، نه دي کامیابی شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانانو سره ملاتړ او ورسره مرستې ته ژمن دی. انتونی بلینکن دا خبرې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارتن گریفت او د سره صلیب د نړیوالو کمیټې له مشر پیټر ماوریر سره په آنلاین خبرو کې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانانو سره د بشري مرستو د پراخېدو سربیره دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې د مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارټن گریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنیو مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا لیدنه آنلاین شوې. ښاغلی بلینکن له دې لیدنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. له مارټین گریفت او پیټر ماور سره د انټونی بلینکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلی بلینکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته په اشاره له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی. د سرچینې له قوله دا مرسته به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپناه، بیړنیو روغتیایي مرستو، ژمنیو توکو، خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مصرف شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله انټونی بلینکن له مارټین گریفت او پیټر ماور سره پر دې هم بحث کړی چې څه ډول افغانستان کې د مرسته رسوونکو ستونزمن عملیاتي بهیر ملاتړ وشي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا مرسته هغه کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارټین گریفت له دې لیدنې خوښي ښودلی، خو زیاتوي افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. ښاغلی گریفت زیاته کړي دوی د امریکا متحده ایالاتو تر رهبرۍ لاندې د عملي او اصولي پلانونو پر بنسټ د ناورین او ستونزو د لا پراخېدو د مخنیوي په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مهار لپاره سږ کال د 3.5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې، خو تر خوا یې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د مرګومي په 23مه په نیویارک خبریالانو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د بیلابیلو لارو د پیسو لیک ته باید اجازه ورکړل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه اوري.
نن شنبه په افغانستان کې د مالیاتو ونې پیل شو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په امدیاړه کابل کې جوړ شوې غونډه ته وویل د مالی ورکړ د هر افغان مسؤلیت دی. د خاغلی مجاهد په خبره افغانستان اوس له سخت حالت تیریدونکی دی او د مالیاتي نظام دودول کولای شي تر ډیره ستونزې را کمې کړي. د مالیاتو ونې هر کال په افغانستان کې د مالی د ورکړ فرهنګ په دې برخه کې د عامه پوهاوی او د غشان د مالی د ورکړ د ارزښت په مخه لمانځل کیږي. خدا ځل یادونه په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې عام افغانان له هر بل وخت څخه زیات له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د غشان په بیلابیلو برخو کې پانګوال او سوداګر هم د دوی د کارونو په وړاندې د ستونزو فعالیتونو له نشتون شکایت کوي. په افغانستان کې د صرافۍ د اتومات ماشینونو یا ای ټی ایم د کار بیا پیل. د افغانستان بانک وایي د دې پروسې له پیل سره به په ټول افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل اسانه او په دې برخه کې به ستونزې کمې شي. د دې بانک ویان صابر مومند رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې له خصوصي بانکونو د دې بانکونو له ټولنې سره د پرله پسې ناستو وروسته دغه پریکړه کړې ده. که څه هم نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د افغانستان بانک ویلي چې په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. د افغانستان بانک مخکې ویلي وو چې دا ماشینونه به نن شنبه بیرته فعالېږي، خو تازه په دې اړه د دغه بانک ویان د ازادي راډیو پوښتنه نه ته ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسئلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. او نن د افغانستان بانک لخوا د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ 93 پوله، یو ایرو 104 افغانۍ 68 پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدار 1290 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 550 افغانۍ.
وسم یو نړیواله موضوع. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخباراتي ادارې د نتیجې ته رسیدلې چې روسیا د اوکراین د اشغال لپاره د پلمې په لټه کې ده. د چارواکو ویلي چې مسکو لا لمخکې خپل ایجنټان د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي څو دا عملیات ترسره کړي. په دې اړه د پینټاګون ویاند هم څرګندونې کړي دي. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی وایي د استخباراتي چارواکو معلومات ښیي چې روسیا پر ټولنیزو رسنیو د غلطو معلوماتو د خپرونو د کمپاین له لارې پر اوکراین د حمله لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. د ورکړل شویو استخباراتي اطلاعاتو له مخې په دې تبلیغاتي کمپاین کې داسې ښودل کیږي چې ګنې اوکراین په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. مېرمن ساکی ویل متحد ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یو یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې نتیجه به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د پنټاګون ویاند جان کربی تېر ماښام خبریالانو ته ویل چې دا استخباراتي معلومات ډېر دقیق او موثق دي.
Without getting into too much detail, we do have information.
د جزئیاتو لوړاندې کولو پرته موږ دقیق معلومات لرو چې شی روسیا لاله مخکې د اوکراین د احتمالي اشغال لپاره د وی پلمی پر جوړولو عملاً کار کوي. زموږ معلومات شی چې دوی د خپل فعالانو یو ډله هلته ځای پر ځای کړي څو هغه کار پیل کړي چې موږ د جالي بیرغ عملیات بولو. د دې عملیاتو په وسیله دوی غواړي وشي چې ګنې د دوی پر خپل کسانو یعنی هغه اوکراینانو چې په روسی ژبه خبرې کوي بریت سوی چې دا هڅې یو پلمه ده.
د امریکا د استخباراتي ادارو معلومات چې له علني کېدو مخکې د امریکا له متحدانو سره هم شریک شوي اټکل کوي چې پر اوکراین پوځي یرغل ښایي د جنوري له نیمایي څخه د فبروري تر نیمایي پورې وشي. اوکراین هم ویلي دي چې د روسیې لخوا پر دې ناسمو تبلیغاتو څارنه کوي. د اوکراین رسنیو پرون راپور ورکړ چې چارواکي داسې انګیري چې د روسیې خاص استخباراتي خدمات د داسې یوې توطیې پر پلان کار کوي چې هدف یې د یو بل کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د جالي بیرغ د عملیاتو پر مخ بیول دي. د امریکا استخبارات خپل معلومات داسې مهال علني کوي چې متحدو ایالاتونو او لویدیځو متحدانو یې له روسیې سره په اروپا کې د خبرو لړۍ ترسره کړه. په دې خبرو کې هدف دا و چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور له وجې د کړکیچ مخه ونیول شي، خو په دې خبرو کې لږ پرمختګ وشو. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې شاوخوا 30,000 سرتیری ځای پر ځای کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د پنجشنبه په ورځ ویلي و چې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه داسې نه ده چې روسیې به قطعاً د اوکراین پر ضد د پوځي اقدام پریکړه کړې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
طالبان وایي چې په نوي جوړیدونکي ملي اردو کې به ځانمرګي هم شامل وي او ځانګړې قطه به لري، خو مخالفین دا کار د منل شویو معیارونو خلاف بولي. دا کار خو دغه کار خپل موافقین هم لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کسای درد کله میتونه کې خودش همی درد بیده باشه، یعنی بعد از تایی
محمد علی دغه درد کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمرګ بریدونه تازه کړی دی. له 1990 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علي میرمنې خور په دریو ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. ورور یې محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ و او په شخصي کاروبار باندې بوخت و چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټه یې هم ورته پرې کړې ده. د محمد علي میرمن او د میرمنې خوري چې دواړه په وړکتون کې ښوونکې وې د کلي او پراختیا وزارت د 1990 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علي څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علي ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علي وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوري د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په زخم وویني شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه د عزت اتلولي درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علي دا خبرې د طالب چارواکو د وروستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته ویلي وه:
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي، هغوی به اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظمې کې ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنیو غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټرکانټینټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غک او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټرکانټینټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترس کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 19 کال وړاندې، انتحاري حمله د دوو ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټرکانټینټال هوټل کې د انتحاري عملی ترسره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکي اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي راډیو ته ویل:
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدره کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته موږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پوه عبدالباري آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوسمهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې، چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وایي افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړي نمبر قول اردو رئیس ارکان و، کله چې معاصره شو ځان ته یې چاودنه ورکړه. ښاغلی آرز ازادي راډیو ته ویل:
اوس که طالبانو دا قطعه جوړه کړې ده، دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپلو منافعو په نظر کې نیولو لپاره دي، ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر ګاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي. نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شانون کئ عزیز معارج وای انتحاری او استشادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربی شونځي نه نیول دربی پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې کار ته تدریس هم نشته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو د سپین د عسکری کې هم دته جایګه نشته. او په خوشنۍ سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه از میکی.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنی واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ دو وروسته بیا هم دا ډول حملې پای ته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځانګړې توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځیده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په اورزګان کې سندرغاړي او هنرمندان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي او له سختو اقتصادي ننګونو سره هم لاسو ګریوان دي. طالبان هنرمندان د ګناهکارانو په توګه پیژني او موسیقي غیر اسلامي بولي. په دې موضوع دا راپور.
د افغانستان په جنوب کې سیمه ییز یا محلي موسیقي ده. دا موسیقي چې کلیوال رنگونه په فکر کې نغښتي، علي جاپانی یا بنجو، رباب او دریا ده. د شور او زواز دکې دی موسیقي چې وخت به یې په دغه ولایت کې په کلیوالو کوټو او دیرو کې د ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلی و اوس غلې شوي او په هیڅ یوه دیرا او یا هم کوټه او نورو سیمو کې نه تر غوږو کېږي. خو د دې موسیقي اوس یوازې یو رنګ پاتې دی، هغه هم دریا، کوم چې زیاتره وخت د خوشحالۍ په مراسم او نورو سیمو کې خپل د طالبانو له لوري غول کیږي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو له سندرو لاس اخیستی دی. غلام جیلانی مثال چې په اورزګان ولایت کې یو مشهور سندرغاړی دی وایي له هغه وروسته چې پر افغانستان او بیا پر اورزګان طالبان واکمن سي بي تر اوسه پورې پروګرامو ته بیا نه دی دعوت سوی او نه هم دعوت ورکول سوی دی. دی وایي نه پوهیږي چې آیا طالبان به دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي که نه. لکه لچ شاوخوا څلور نیم میاشتې وړاندې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، طالبانو نه یوازې د موسیقي پر ژغولو بندیز ولګوي بلکې په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې هم د موسیقي پر نشرولو بندیز ولګوي او دغه راز یې په موټرو او نورو مختلفو سیمو کې د موسیقي پر اورېدو هم بندیز ولګوي. سردار ولی چې په دغه ولایت کې د محلي موسیقي تر ټولو زیات مینوال دی وایي زیات خواشینی دی چې محلي موسیقي یا سیمه ییز موسیقي د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. دی چې نه غواړي نوم او غږ یې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه ډول حالات په افغانستان کې دوام وکړي چې نه د موسیقي د اورېدو اجازه ورکول کیږي، نه د ورزش یا سپورټ اجازه ورکول کیږي، نو زیات شمېر خلک به په رواني ناروغۍ اخته سي او ځوانان به نشو ته مخه کړي او یا به هم له افغانستانه بهر هیوادو ته ولاړ سي. سردار ولی وایي طالبانو ته پکار ده چې در دغه ډول کوچنیو مسایلو تیر سي او د افغانستان غټو مسایلو ته لکه د اقتصاد مسله او د امنیت مسلې ته پام وکړي. ځکه دغه په خبره کې چې طالبان پر دغه ډول کوچنی مسایلو چې خلکو ته د موسیقي اجازه نور کی د پرژره خریلو راګرځي یا هم د ویښتانو پر سمولو راګرځي دا به افغانستان یو بل لوري ته بوزي. په اورزګان ولایت کې یو بل محلي سندرغاړي په زلدین یارمل وایي طالبان ورته ویلی دي چې موسیقي به نه ږغوي. دی وایي دې چارې نه یوازې دا چې دی خواشینی کړي او د کلونو خواري عباس کړلې بلکې د همدې لا رشته یې دې هم له لاسه ورکړې دي.
خوشحالی دفار ودولو دفارا